السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی 22مه او د جون په بخښنه سره نن پنج شنبه د جوزا یا غبرګولی 23مه او د جون 14مه نیټه ده. نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه خبری مجله مو تر ډیره پر همدې مسله او د ښوونځیو د بندېدو پر اغېز راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان له سیل زپلو سره د ترکیه د بشری مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی وي، شپږ سوه شل ټنه خوراکي مواد، وړه، خیمې، کمپلې، صابون او نور اړتیا وړ شیان شامل دي. تر دې مخکې ترکیه د هرات ولایت زلزله ځپلو ته بشري مرستې استولې وي. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلو خاورو ایستلي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 ستر افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11مه د اسلام کلاس، پین بولداک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیلونو په شان د طبیعي پیښو له امله لا پسې بشري وضعیت خراب شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 کلونو ځان وروسته پرون چهارشنبه کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایئر په کابل ته په اونۍ کې یوه الوتنه کوي. ایرانی هوایي شرکت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وځنډولې، خو سږ کال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیه هوایي شرکت و. په سوداګری کښتیو باندې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدایدې بندر ته نږدې یوه کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باري بړۍ برید وکړ او د هغې انجنې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبري اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د خدایدې بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایل لرې برید شوی او په دې برید کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کېږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 8 مترو اوږده وه د دې باروړونکې بیړۍ له لاندنۍ برخې سره ټکر کړی او وایي چې دا عمل قصدي و. او د کرکټ د نړیوال شل ورځ جام سیالیو په دوام کې به نن 3 مسابقې وشي. په سی ګروپ کې د ویسټ انډیز او نیوزیلند لوبه ده او بیا به د نن ورځې دوهمه لوبه د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو په دی ګروپ کې د بنگلاديش او نیدرلند یا هالند ترمنځ وي. همداراز د انګلستان او عمان سیالي هم د افغانستان د شپې په 1:30 بجې پلان شوی. سبا به د افغانستان لوبډله له پاپا نیوګینی سره مخامخ شي او دا به د افغانستان دریمه سیالي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. نن په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. یوازې د کوونکي خپل احساس داسې څرګندوي.
کلونه وشول سبقونه زموږ تېر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه، انت لا نور څومره وي. بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي کورنیو یې کم عمر کې واده او کوژدې ته اړ ایستلي.
وم سم چې ما په موږ باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما په خپل رواني تکلیف پیدا کړ. زه یو سپینګیر سره ته شپېتاک نه اوس نه دوه ماشومانه هم ست.
ملګرو ملتونو د خځو په وړاندې د دوی په ټکو د طالبانو په منظم تبعیض اندېښنه ښودلې. د چارو کتونکي وایي
د خزو د تعلیم د اخستو حق د کار د نه کولو عادلانه محکمې ته د نه لاسرسي له وجې بشري حقوق تر پښتن لاندې دي په تیره بیا د خزو
او خپلواکو څیړونکو په غزه کې اسرایلی پوځیان او حماس دواړه په جنگي جنایتونو تورن کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې تړلې. دغه خبری مجله تر ډیره همدې مسالې ته ځانګړې شوې ده. په سر کې ورزو د راپورته چې په افغانستان کې د نجونو پر خوندزیو د بندیز زر ورځې پوره شوې، له خوندزیو محروم شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي په 26مه له 6م ټولګي پورته نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له چمتو کولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته به دغه بندیز لری کړي. خو برعکس د نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه نور هم زیات شول چې د ګڼو لورو اندېښنې یې وپارول. نور تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړی مو دوه کلو کې هېر شو رانه بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه انت لا نور څومره وي بس دی کنه بس دی کنه بس دی کنه.
خاطره یو له هغه جنو څخه ده چې لزده کړو به برخي شوې ده او په خبرې سختي ورځي تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندي ضرورتي پوره کیږي. خاطره ازادي رادیو ته وویل چې تیرې ضرورتي زده کړو خوندې ته د نتک په حسره تیرې کړې دي.
دا چې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بیګا پر اوخ کې ویل او یو طاقه به سنو تل نه مور پلار مې هرڅه ته ویل خو زه به خیر وانه شوی او ما وکړم چې په ازادي لاستر خپل ویاسې ته مې اوخ کې ویل چې زه به څه کوم ما انده بس کیږي ما ډیر هله دلته لري اوس تاسو فکر کوئ زما انده ډیره تیار ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وای د خاطرې ترڅنګ یو بل خور هم لزده کړو به برخي شوې ده. هغه وای لزده کړو د محرومیت لامل د خويندو ضرورت او شپې تیار وي ځکه په خبرې طالبانو یې لخويندو له ټولګیوالو سره د خوخي د زده کړو او هیلو ضرورت یې اخیستې دي. فاطمه ازادي رادیو ته وویل
کله چې دا نه هېدی وینم ډیر ورته خفه کیږم که څه هم د څومره وخت تقریبا د ضرورت پر کې چې دوی له تعلیم تکړه څخه محروم دي ډیر ورته خفایم.
د دې کندي ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخي یوې بل انجلۍ فهمې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتي بسر می
درې کال کېږي چې په یو به باخلي حالت کې یو. کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډیر ستونز مانه ده. ته خوانځي د تړلو لامل ډیر خوښینیم هیڅ کوم ځای ته تلو علاقه نه لرم ولی طالبان نه پریږدي موږ زده کړو یو کړو
ځای بروم چې طالبان مرانه نه میمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخي او فعال فضل هادي وزین وایي په خو هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب وو او د نجونو پر مخ د زده کړو دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازو د بندولو په اړه د موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم شي چې دوی وړاندې کوي او د میډیا کې وایي په دې حق له هغه متناقض خبرې دي چې اوس سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتونې خلاص دي او تر ډاکټر از دکړ کوي او د ټولنې د رهبری تر هرې سطحې ورته در رسیدو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیالي دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پراته ضرور ورځي وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو به برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده ځکه دوی ویني چې د دوی لونې لزده کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي ځکه نسی کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کیږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه وزې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم را وګرځولې.
نن د جون دیارلسمه زر ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو په وړاندې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند کړي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې وایي د ښوونځیو له بندېدو وروسته یې کورنیو په جبري توګه واده او یا هم کوژدې ته اړ ایستلې دي. دوی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول یوازې د یو ارمان تر حده ورته پاتې شول. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پراپور کې نوم خپورسي ازادي راډیو ته وویل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سوي بندیز لامل خوانځي ته لتاګه محروم اسوه، په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا و دېرس کلن سړی ته واده سوه.
زه چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، یعنی اووم صنف کې وم، موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما په خپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره، نو مالي زما د بد لګې نه یم. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین تک نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د دې نجلۍ د عمل لور فریدې ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد سړي ته ورکړې ده.
پلار چې څه دی یو سپین کې سړي ته ورکړل چې هغه تقریبا شپږ دېرس و دېرس کلن، ډېر خواستګاران هم درلودل، خو فقط داسې کس چې ډېر پیسه دار و. بیا نو پلار یې چې څه دی دې کس ته ورکړله تقریبا اته لکه ولور یې ورباندې واخیسته، خو بس نو اقتصادي ستونزې درلودلې مامې مجبور وه.
خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن و چې له ښوونځي محروم اسو او د کورنۍ لوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سوي ده.
رضایت خودم نبوده دیگه
په کوژدې کې زما رضایت نه و، کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبور یې کړم. هغه کوژدن مې د شکلن دی او زه اوس فعلاً 19 کلنه یم. هیڅ چاره مې نه درلوده، ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي، باید نامزاد شوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد شور دیگه
ما ډیره هڅه وکړه چې دا کار ونشي، خو ډیره مجبوره کړم څه وکړم. کورنۍ مې ده نو څه کولی نه شم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی. که څه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم. د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنې خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم، خو داسې ونه شول. زما خبره کورنۍ ته دا ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخامې نونې مو جبري ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خودم به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنی یوازې خوانځای لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وایي د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځیو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وایي یو کل وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره یې رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه و، د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو
خبرې وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانېدو او ځینو کورنیو له خبرو کولو
ډاډه وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دوه وروسته لتیرو نږدې دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د انجنونو پر زده کړو بندیز لګولای. خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای سي؟ د بشري حقونو ځینې بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالانې له قانوني عمر وړاندې او په اجباري توګه د ښوونځیو زده کوونکو انجنونو ودولو په اړه ازادي راډیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې دغه انجنونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکه او اندېښمنوونکې مسله وي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طبعا موږ په افغانستان کې د خپل اثر په نتیجه کې د ته متوجه شوی یو چې د نجونو د زده کړو بندیدو پر نجونو او بیا د کم عمر لرونکو او ماشومان نجونو پر ژوند اغیز کړی او له وخت وړاندې د دوی اجباري ودونه زیات کړي. دا وحشتناک ده، هم د دوی نجونو لپاره چې ودونو ته مجبوریږي او هم افغانستان لپاره خطرناک ده، ځکه اوس په ښوونځیو کې د نجونو نشتون د دې لامل کیږي چې بیا موږ په راتلونکي کې په پوهنتونونو کې نجونې ونه لرو، روغتیایي او بشري ښځینه کارکوونکې ونه لرو،
د ښځو د حقونو افغان فعال نسرین حمیدی بیا له قانوني عمر وړاندې او په اجباري ډول د نجونو د ودونو په اړه وایي
هر څومره چې دا ډول ناوړه دودونه عملي کېږي په هماغه اندازه تاوتریخوالی زیاتېږي چې په کورنیو اړیکو کې هم ستونزې پېښوي. په کم عمر کې نجلۍ واده کول ډېرې بدې پایلې لري، لکه هغوی له زده کړو محرومېږي، په ماشومتوب کې مور کېدل، د کور نه تېښته، کورنۍ تاوتریخوالی او همداسې نورې ستونزې هم یادولی شو.
هڅه مو وکړه د دغو نجونو او ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ورمې نه دی کتلی،
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ څه فکر کوم چې ارمانونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
مکتب ته تلو هر تا دا ورځ به مرته شمارل چې خدای دا ورځ دې هیڅ مو تیریږي.
تر په سلا پورې مې ساتلې کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړم، اصل ساتلې.
د افغان جنو پرمخته خونځوي د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
اوریدونکو را سره پاتشي په دې خبري مجله او د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې په دې اړه درته ځانګړي راپورونه مرکه او بحثونه لرو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د هغه راپور متن خپور کړی چې ټاکل شوی ده د رواني جون میاشتې په 13 په کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې بحث وشي. بنټ په دې راپور کې چې لخه ځنجنو د بشري حقوقو له فعالانو حقوق پوهانو او د بیلابلو پرګنو له اساسو سره د خبرو او مشورو پر اساس چمتو کړي پر هغه منظم تبیز رڼا اچوي چې طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو خلاف عملي کړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړاوي او په منظم ډول د هغو د ځپلو او محرومیت لارې چارې سپړلې دي. راپور په ګوته کوي چې افغان نجونې د تعلیم او روغتیا په شمول د جنسیت پر اساس ځپل شوي، د جبري ودونو، اسارت او قاچاق په ګډون د استثماري دوله خطر سره مخامخ شوي دي. د بنټ د راپور پر اساس د سی حال کې چې انجنیر او میرمنې د تشدد په وړاندې نه د خپل کورنۍ او نه هم د چارواکو له لوري حمایت کیږي. په راپور کې راغلي هغه انجنیر چې د ټولنې په منځوي او کمزورو پرګنو پورې تړاو لري، لکه د مسابې او توکمیزو لژکیو لا ډېر زیات سره مخامخ کیږي. د ځنګړي راپور ورکونکو شننه په ډاګه کوي چې څنګه د طالبانو سیستماتیک تبعیض، جلا کول او انساني کرامت ته به احترامي د ظلم یو بنسټیز جوړښت رامنځته کوي. دا سیستم 15 اساسي حقونه، زده کړه، کار، د تګ راتګ ازادي، روغتیا او عدالت ته لاسرسي ردوي او یو داسې د نه منلو چوکاټ رامنځته کوي چې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره مضر دی. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنای استاد پوهن نصر الله ستانګزای د شاغل بنټ راپورته په اشاره وی په دې کې شک نشته چې د طالبانو له واکمنۍ دوروسته د بشري حقوقو د سرغړونو او د قانون د حاکمیت د نشټوالي لکبل د ټولنې مختلفې پرګنې لډیرو ناخوالو سره مخامخ شوې دي. د مثال په توګه وویل
د خزو د تعلیم د اخستو حق د کار د نه کولو عادلانه محکمې ته د نه لاسرسي له وجې او همداشان صحي خدماتو او نورو ټولنیز خدمات ته د نه لاسرسي له کبله ویلی شو چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري حقوق تر پښتنې لاندې دي. په تیره بیا د ښځو د حقوقو په اړوند دا تر ټولو بده نمونه ده چې د افغانستان په تاریخ کې تجربه کیږي.
د بشری حقوقو شورا په یو څلور پنځوس نمبر پریکړه لیکي د افغان میرمنو او نجونو د منظم او سیستماتیک تبعیض او محرومیت په اړه د دې مفصل راپور غوښتنه کړې ده. د راپور په چمتو کولو کې ځانګړي راپور ورکوونکي له افغان نارینه او ښځو د بشري حقوقو فعالانو، حقوق پوهانو، ژورنالیستانو، د پوهنتون استادانو، روغتیایي کارکونکو، متشبثینو او نړیوالو حقوقي کارپوهانو سره مشوره وکړه. دا مشورې هم حضوري وي او هم مجازي یا آنلاین چې په ګردی میز بشپړې شوې. په دې مشورو کې ټول ټال یو سلو اتوبشتنو برخه اخیستې و چې یو سلو وې شزي او شل نارینه وو. ګډونوالو د قومي او مذهبي اقلیتونو او معلولیت لرونکو کسانو په شمول د مختلفو پسمنظرونو استازیتوب وکړ. راپور د اساسي حقوقو د انکار متقابل ارتباط په ګوته کړی چې د افغانانو په تیر بیا شزو او نجونو ته د طالبانو پر ځپون کې رژیم غلبه یا ورڅخه تېشته تقریبا ناممکنه کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمیګو نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبان که څه هم وای چې دغه بندیز موقتی دی او په شرایطو پورې تړلی، خو پر دوی نیوکه داده چې د واکمنې نږدې درې کاله پورې کېږي، خو بیا هم نه دي توانېدلی چې د دوی د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اوس هم په دې اړه د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلام، زمانم مینه ده د غزنی د ولایت څخه. د دولسم ټولګي زده کوونکی وم. زما د دولت نه او زما د خارجه نه خواهش لري درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې، موږ ښوونځي نشته دي، موږ درس نشو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ. نو زما خواهش دی بیا د دولت نه چې خواهش کوم چې موږ ښوونځي شروع کړو، زموږ سب درسه کې کومک وکړو.
ویدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان میرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان میرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق می اخلي.
زه په دولسم سم کوم چې مکتبونه را باندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوسم دلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو، تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سم خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په تم صف کوم چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې وتړل شول او اوس هیڅ امید نه ورته لرم. ما غوښتل چې په آینده کې یو لایق انجینر شم او خاص مې اسلامي امارت ده ده چې موږ ته لکه نورې نړۍ کې چې نجونې درس وایي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړو خدمونږ حشري حق ده، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکره کړی ده؟ نو دا حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي؟
رویایم، زه په نهم سنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي. ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم، خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم، خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم. له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
ډیوه عبدالله یم، زر ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دوی د زده کړې حق نه لري. تاسو وګورئ، مهاتما ګاندي د هند رهبر وو، هغه په خپل ژوندون کې یو خبره کړې وه، ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ، ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کیږي. خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کیږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، د طاهر روخان په تخنیکی همکاري دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. ورځو په پای کې د منځنی ختیځ روستای وضعیت راخلو. د ملګرو ملتونو څېړنې د نتیجې ته رسیدلې چې اسرائیل او حماس دواړو د غزې د جګړې په پایل کې جنگي جرمونه کړي او په دې سیمه کې د اسرائیل او عملیات د ملکی تلفاتو د زیاتوالي له امله د بشریت ضد جرم یو بیلګه ده. دا تورونه چې د چهارشنبه په ورځ اعلان شول د ملګرو ملتونو د دوه کارپوهانو د څېړنو پایلې دي. د اسرائیل حکومت چیرې د تحقیقاتي کمیسیون سره همکاري نه ده کړې، د هغې پایلې له اسرائیل سره د ضدیت محصول بللې. نور تفصیل له اسمت څاروانا په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتو له دې اعلان سره هم مهاله چې اسرائیل او حماس سخت دریسې ډلې دواړو په غزه کې جنگي جنایتونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د شکیلو خواو ترمنځ واټن کم کړي. انتونی بلینکن چې قطر ته سفر کړی د چهارشنبه په ورځ وویل چې حماس په غزه کې د اوربند وړاندیز په ځواب کې د بشمیره بدلونونو تجویزونه کړي او په دغو وړاندیزونو کې غیر عملی موارد هم شامل دي. خو له دې سره سره د ټینګار وکاوه چې واشنگټن او منځګړي به د فلسطینی وسلوالې ډلې او اسرائیل ترمنځ د واټن د کمولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. حماس د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول د امریکا د اوربن وړاندیسته چې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن تیره میاشت باندې کړی وو ځواب ورکړ. په دې وړاندیز کې د اوربن او په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو په تدریجي ډول خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدو سبب کیږي. انتونی بلینکن په دوحه کې یو خبري غونډې ته وویل حماس کولای شوی په یو کلمه یعنی هو ځواب ورکړي، خو د دې پر ځای نشته دوی دویونه انتظار وکړ او بیا یې د نورو بدلونونو وړاندیز وکړ چې ځینې له هغو دریځونو څخه بهر وو چې مخکې غوره کړي او منلي وو. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دی. د حماس یو چارواکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا ځواب په لیټکی ټینګار کوي چې اوربن باید په غزه کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدو، د اسرایلی ځواکونو د وټلو، د فلسطینی سیمو د بیا رغونې او په اسرایل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینا د حماس ځینې متقابل وړاندیزونه د اجرا وړ دي او هغه په دې باور دی چې د دواړو خواو ترمنځ پاتې درسونه ډکېدای شي. امریکا، قطر او مصر په تیرو میاشتو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړي رول لوبولی دی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سلو ډیر بندیان خوشي کړي. شغلی بلینکن وویل هیواد به په راتلونکو ورځو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره له مصر او قطر سره په ګډه کار وکوي. د زیاته کړه اراده لري چې خلاوی له منځه یوسي او باور لري چې دا تشي به حل شي، مګر بیا هم دې موافقې ته رسیدل بالاخره په خلکو پورې اړه لري چې هو ووایي. د حماس د سیاسي دفتر غړي عزت الشرق مخکې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربن وړاندیسته د دې ډلې خبرګون مسؤلانه، جدي او مثبت دی او یې موافقې ته لاره هواروي. یو اسرائیلی چارواکی د نوم د نشولو په شرط د سه شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د منځګړو له لوري ځواب ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه حماس په خپل خبرګون کې د طرح ټول مهم او اصلي عناصر بدل کړي او د يرغملو د خلاصون اړوند باندې زیات کړي دي.